ولی ځان د هلکانو په څیر جوړ کړی. په ویډیو کې انجلۍ وایي د غور ولایت د اوسیدونکي د تیرو دریو کلونو رئیسې په یو کافی شاپ کې په میاشتني ډول له ونیولې تر 10,000 افغانیو په بدل کې کار کاوه. خو د دغه ویډیو د ثبت نیټه مهال او دا چې د چا لخوا ثبت شوې او خپره شوې څرګنده نه ده او ازادي راډیو په خپلواک ډول په دې اړه هیڅ ډول معلومات نشي تاییدولی. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو هم د دې ویډیو په اړه غبرګونونه ښودلي او دا یې د هر ډول انساني کرامت خلاف کړنه بللې. یو شمیر مېرمنې وایي د دغه ډول ویډیوګانو خپرول د دوی ترمنځ ویره دومره زیاتوي چې آن له کوره نشي وتلی. د پلازمینې کابل یوه اوسیدونکي چې د 4 ماشومانو مور ده په خبره یې مخکې په یو نادولتي اداره کې دنده درلوده او اوس آن له ویرې له کوره نشي وتلی. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
دا چې زموږ نه د کار حق اخیستل شوی زه اوس نشم کولی چې آن د خپلو اولادونو لپاره نفقه پیدا کړم. د دوی لومړنۍ اړتیاوې هم نشم پوره کولی. دغه مېرمنو لپاره چې کار او د زده کړو حق ترې اخیستل شوی او د کورنۍ سرپرستانې دي ډېره سخته ده. موږ اوس آن له کوره له ویرې نشو وتلی چې طالبان مو ونه نیسي.
د بلخ ولایت یوې اوسیدونکي چې دی هم مخکې دنده لرله خو اوس په کور ناسته ده د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بلخ ولایت کې طالبان ډېر موږ یې تنګ کړی یاستو. کاروبار ته نه پرېږدي چې بیرون وځو. همدغې له امله د اقتصادي وضع زموږ هیڅ ښه نه ده. موږ باندې ډېر قبیدات دی او مشکلات مې ورځ په ورځ ډېرېږي. ورځ په ورځ هر قوانین نوي نوي قوانین موږ باندې وضع کوي. موږ نه پرېږدي چې بهر لاړ شو او کاروبار وکړو. خپل د مشکلات د ژوند مشکلات اقتصادي مشکلاتونه هم رفع کړو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یو شمېر دولتي او تقریبا په ټولو نادولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار کلک بندیز لګولی چې له امله یې ډېرې هغه کورنۍ چې سرپرستانې مېرمنې وي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي. د بشري حقونو د فعالانو اتحاد په خپله اعلامیه کې ویلي د ښځو په زده کړو او کار بندیز کورنۍ سختې بېوزله کړي او ډېر شمېر نجونې یې دې ته اړ کړي چې د خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو مسولیت په غاړه واخلي. له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د پراخې بېوزلۍ راپورونه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي روان 2018 کال په افغانستان کې 21 میلیونه ډیر کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د ځینو روغتیایي محصولاتو او سینګار توکو له کیفیته شکایت لري. دوی ادعا کوي چې په ځینو مواردو کې د دغو محصولاتو کارولو وروسته د دوی د پوستکي ستونزې او د ویښتو تویدل لا زیات شوي. دا ښځې او نجونې ټینګار کوي چې مسؤول ادارې باید د دغو محصولاتو کیفیت په جدي توګه کنټرول او څار ولري. ورباندې په ورته وخت کې یو شمېر ډاکتران وایي د سینګار او جلدي محصولاتو کیفیت د روغتیا لپاره مهم دی او که د دغو محصولاتو په تولید او عرضه کې روغتیایي معیارونه او لارښوونې په پام کې ونه نیول شي د بېلابېلو ناروغیو لامل به وګرځي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیز دی ریپورت ته.
دا ان د هغه کمپنی او دا محصول او نه د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکو دا کوي چې سمو د مخ کې په کابل کې د جلد لپاره یو محصول واخیست خو د کیفیت خرابوالي لامل یې لستونز سره مخ شو او پیسې هم خوسی ولاړي.
په توخ مخ کې د کابل په دریم مکریانو په مارکیټ کې د دلی او ایمن پښین په نوم یو سمساره ته لارم یو محصول ترې اغوستو چې اصلا امریکایي کمپنی والا و محصول. هلته مې چې دا محصول اغوستو سمساره والی ته مې چې محصول باید اصلي و سي ځکه په لوړ قیمت یې اخلم او که اصلي و سي بیرته به یې راولم توانوم یې هغه ومنله. نو کله چې ما محصول کور ته راوړو استفاده مې کړو نو اصلا د ان د هغه کمپنۍ و دا محصول او نه یې د اصلي محصول په څیر کیفیت درلوده. هماغه و چې ما بیرته سمساره والا ته یوړو خو هغوی اصلا منکر شو. ترې
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه هم ادا کوي او وایي چې دا توکي یو مسؤلیت نه یوازې دا چې د ښکلا او روغتیا پالنه کې ګټور تمام سوي نه دي بلکې په خبره یې ورته بېلابېلې جلدي ستونزې هم پیدا کړې دي.
دغه د پوستکي ویښتانو شامپو کریمونه او دغه ریشتو کې دي
دې خو د کیفیت ستونزو په هغه کې که خپل تجربه ووایم، ډېر ځله داسې توکي یا پیک وي یا ډېر ګران پلورل کېږي، او کله چې وکاروم سې ستونزې لکه پوستکي خارش، د وچوالی، د برېښنو د تویېدو لامل کېږي. عموماً که دا توکي چې دي یا دغه د ګاونډیو هېوادونو نه راځي یا موږ چې بیا اخلو د محلي مارکیټونو د هغو نه یې اخلو، کیفیت یې تضمین شوی نه دی. زما پوښتنه داده چې د وارداتي توکو کیفیت وڅارل شي، جعلي توکي محدود تاریخونه یې باید نه وي.
دوی دا کوي چې له ځینو آرایشي محصولاتو نیولې تر عطرو، د پوستکي د بېلابېلو ستونزو لپاره کریمونه یا د مینځلو شامپوګانې، ژیلونه، تر ماسکونو پورې توکي بې کیفیته او یا هم د نړیوالو کمپنیو جعلي مارکونه وي چې له کنټرول پرته بازار ته واردېږي، او د دوی ستونزې یې دوه چنده کړې دي. د کونړ ولایت اوسېدونکي شفیقي هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زما هیله له ټولو دا ده چې مخکې له دې چې کار او فعالیت وکړي، یا په چا باندې فیشنی وسیبي، که د پوستکي امراض په برخه کې او یا د دوا درملو نورو بېلابېلو برخو کې، لومړی باید ځان مطمئن کړي چې آیا دغه محصول چې زه پلورم دا مشتری ته ګټه رسوي که نه رسوي. که چېرته ګټه ورته نه رسوي، د ګټ پر ځای زیان ورته رسوي، پس دغه کومه د عایدمن وي چې دوی ځان ته جوړه کړې ده، حلال نه ده بلکې حرامه ده.
د دې محصولاتو یو شمېر پلورونکي هم په بازارونو کې د بې کیفیته محصولاتو شتون نه ردوي، او وایي که څوک با کیفیته توکي اخلي نو قیمتي محصولات دې وپیري. له دې ډلې د کابل په احمدشاه بابا مینا کې د آرایشي توکو یو پلورونکي صدام اریوبي ازادي راډیو ته وویل:
یو شی دا واخلی خو قیمتي دا واخلی او با کیفیته دا واخلی. موږ خپل ادرس الحمدلله موږ هر یو مشتری ته چې کوم جنس ورکړی دا موږ ورته پوره اطمینان ورکړی دا چې یا تاسو یې د جنس په کور کې استفاده کوي،
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیا پالان وایي چې د پوستکي او ښکلا د آرایشي محصولاتو کیفیت خورا مهم دی، او که چیرې روغتیایي معیارونه پکې په پام کې ونه نیول سي، بېلابېلې ناروغۍ رامنځته کولی سي. د جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر لطف الله بها ازادي راډیو ته وویل:
از محصولات بیکیفیت تقلبي او غیر استاندارد معمولا
دا بی کیفیت تقلبی او غیر استاندارد محصولات کارول ډیر وخت جلد، ویښتانو او نوکانو ته جدي زیانونه رسوي چې بیا یې درملنه خورا ګرانه وي، لکه پوستکی شدید سوروالی، التهابات، خارښت، سوځېدل او ځینې وخت مخ او سترګو پړسېدو او د پوستکي د وچېدو لامل شي. دغه ډول بی کیفیت محصولات کارول مضر او دردناکو دانو د پوستکي د سوریو د بندېدو او قوي لکو سبب کیدای شي، او حتی د جلد د محافظو برخو لمنځتلو او د جلدی سرطانونو د شدیدو لامل هم ګرځي.
که څه هم لډیر په خوا راهیسي په افغانستان کې د ښکلا او روغتیایي محصولاتو د کیفیت په اړه شکایتونه موجود و، خو یو شمېر پیرودونکي په ځانګړي ډول ښځې وایي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې خراب اقتصادي وضعیت او د دوی خپلو مالي ستونزو دې ته اړ کړي چې ارزانه او د ټیټ کیفیت لرونکي وارد شوي محصولات واخلي، ځکه په خبره یې قیمتونو ته وسه نه رسیږي. هغه محصولات چې د روغتیا پالانو لخوا خورا خطرناک ګڼل کېږي. د یادونه ده چې د تیر جمهوري نظام د نور او استاندارد د تفتیش ادارې افغانستان ته وارد شوي ډیری توکي څارل، خو اوس روښانه نه ده چې دا څارنه په کومه کچه موجوده ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په خوست کې زرته نو هغو ځوانانو ته د کار وسایل ورکړل شول چې د کیسبونو شپږ میاشتنۍ دوره یې بشپړه کړې ده. یاد برنامه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د نږدې $200,000 په لګښت پلی شوې، 800 ځوانانو ته پکې د خیاطۍ او 200 نورو ته د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د وړاندې کولو مهارتونه ور زده کړل شوي دي. هغه ځوانان چې په دغه پروګرام کې پر کیسبونو سنبال شوي، په دغه مسله خوښ و چې تر دې وروسته کولی شي په ازادانه ډول ځانونو ته کاروبار چمتو کړي او بوخت. جزئیات د نجیب الله لوخیل په دغه رپورت کې.
د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د ښوونې علمي او کلتوري سازمان په مالي ملاتړ د خوست ولایت د مرکز او ګربز ولسوالۍ اړوند زر تنه ځوانان چې مخکې وزګار وو او اوسمهال د خیاطۍ او د کورنیو څارویو د لبنیاتو د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو په برخو کې د حرفو او کسبونو شپږ میاشتنۍ زده کړې کړي، هغوی ته د خپلو کسبونو وسایل ورکړل شول. د یاد برنامه منتظم محمد عثمان هاشمي مشال راډیو ته وویل
کې د 2015 کال د اگست میاشت کې شروع شوی و او ټول ټال زر کسان شاګردان په دوه کې وروزل شول چې 200 کسان د لبنیاتو په برخه کې او 800 کسان د خیاطیو په برخه کې. دا پروژه د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په همغږۍ د غوړو طرزالعملونو مطابق شپږ میاشتې دوام وکړه.
په افغانستان کې چې اوسمهال د بیکارۍ کچه لوړه ده، د ښځو او نارینه وو لپاره د کسبونو زده کړه او له هغې لارې د خپلو اقتصادي اړتیاوو پوره کول مهم بلل کېږي. د یاد برنامه یو تن فارغ محمد الله وویل
مخکې ډېر به کوره وم، اوس مې د خرپوي زده کړه وکړه د خیاطۍ په برخه کې او د کوار مؤسسې څخه ډېره مننه کوم چې د خیاطۍ اړوند وسایل ماشینونه او نور وسایل چې موږ ته راکړل، نو په آینده کې به موږ وکولی شو چې د ده په ذریعه خپل مسلک مخته بوځو او بیکاري له منځه یوسو. او موږ به بل خبره دغه ده چې موږ به خپل کورنۍ لپاره نفقه هم پیدا کړو او د وسایلو څخه به ښه سلمه استفاده وکړو.
اوس مهال ډیری هغو ځوانانو هم د حرفو او کسبونو زده کړو ته مخه کړې چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي او یا ورڅخه فارغان دي. دوی وایي که چیرې کار او کسبونه کوي نو د اقتصادي ستونزو له کبله بیا نشي کولی خپلې زده کړې سرته ورسوي. د برنامه یو بل تن فارغ قانون الماس وویل
همدې کورس کې ما شپږ میاشتې زده کړې ترسره کړې، اوس مهال زه خیاط شوم او موږ سره نن مرسته وکړه، اوس کولی شم د همدې خیاطۍ له لارې زه د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کړم. ماینه خپل هم مصروف یم، د ماسپښین مهال خیاطۍ ته ځم، سهار مهال اوس کنکور آمادګۍ امتحان ورکوم.
په ورته توګه ځایي چارواکو د حرفوي زده کړو د شپږ میاشتني کورس په فراغت غونډه کې له ګډونوالو وغوښتل چې هغو ځوانانو ته هم د حرفو د زده کړو بلنه ورکړي چې لایا او وزګار پاتې دي. د ولایت مرستیال مولوي محبوب شاه قانت وویل
کوشش دا وکړي چې هغه مرونه چې هغې عادت دا ګرځېدلی ده، معتدین ګرځېدلی دي په چرس او په موادو مخدرو، هغه هم تاسو خپل ځان سره ملګري کوي، د دې کار د کسب اهمیت ورته وښيي ترسو دوی هم ستاسو لپاره د راتلونکي یوه سرمایه وګرځي او د تاسو په کیسه مخایسته ځوانان جوړ شي.
یاد دیوی په ټولنه کې د کار د بازار اړتیاو ته په کتو د ځوانانو د مسلکي مهارتونو لوړول، د بیکاری د کچې د راټیټېدو، د سیمه ایز اقتصاد پیاوړتیا او د ځوانانو لپاره د ځان بسیاینې او دوامدار عاید لپاره د فرصتونو په برابرولو کې د حرفو او مسلکونو زده کړه او بیا په دې ډګر کې عملي کار مهم بلل کېږي، کوم چې تر پخوا ورته د افغان ځوانانو پاملرنه ډېره شوې ده.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر دا هلمند ولایت کم پمبه چی دی دا غم باید چی دا وزیر صاحب تللی دی هند تا دا دا غل اصلی کسر وکی زکر دا غزمر دا پمبه و کمت دیر چچ دی دیر کم دی زکر دا دری کالا و آخوات دا پمبه دلتا چی مش خرچوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500 1400 تر 1200 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دي. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونی انبار په 15,500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړیي په 6000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. مداخل کا ډیر تنگ دی، ډیر پازاب دی.
السلام علیکم. د ازادی رادیو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسیږي خو ډیره به ښه وي. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلم او تاسو د ازادي میلمه د خبرونه اوریدو ته رابولم. امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی، لوګ دی مدیر رئیس د ازادي رادیو دایمي اوریدونکی او همکار دی. خغلی تکل که څه هم بزګر دی او ټول ورځ په خپله کرونده کې په کار بوخت وي، خو د وخت دومره سپما کولی شي چې ازادي رادیو واوري. هغه ښوونځی پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي، خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه. زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ راډیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکی هم دی، خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ راډیو په اړه نه، بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم. زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي.
زه خپل نوم مې چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې سبز ولسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم. او د هغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړي دي. بابا خوشقاری ولي په عالي لیسه کې مې کړي، دولسم سیم څخه خلاص شوی یم.
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
او مننه، خوشحاله دی ته خو چې خپل د مکتب څخه خلاص شولم. ما ویلې زه به امتحان ورکم، هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلالآباد پوهنتون ته. نو بیا هغه راهیسې کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیف او زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل. ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم، نور زده کړو ته مې وتوه نه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل، هغه ما سپات شول د خانې تشوي.
و بالکل، هغه خو پات شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه دی. راتو سره به می شاو کو بیخیل ته وړ کای ما، راتو سره به می ډیر شاو کو. ستاسو د ادادې راډو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت کې به ما رمام پو ولا مکتب ته وم تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدله. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه فارغ شولم دولسم نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه دې دفن کړي دي او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکي کې هیلې خو لرم، خو امید هم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې دا سوشل میډیا ده کنه، ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده، هغه که سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شي. خو خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدله فلحال، چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چېرې یو پېښه شوي، یا طبیعي پېښه، یا همداسې یو بله پېښه شوي. او غوښتل مې چې په انده یې ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د دقانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي او خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او دغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګری لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګری ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دوتی ته کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کارونده کې کوم کوم شیان کړی دا به وروسته راته ووایاست، مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخته ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي یعنی پراخه مځکه ونیسي مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم آبو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کېږي چې هغه ته چې یو ښه ده چې پلاستیک ونې ګلخانه جوړه کړي، هغه کې هغه پارمي تخمونه وکړي اصلي، او دغه چې ځمکه بنې چې وکړي یک آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چې په دغه موسم کې سخت سیمه ییز بادونه وي، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي. نو ځکه بزګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کولی شي.
دغه شنې خونې چې تاسو یاد کړئ کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلی دي شنې خونې ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولی شئ چې د اوړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړي، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنې خونې چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه وي هغه ته پارم وایي، دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. نو هغه همدا چې پلاستیکي بېکش کړی غاټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي، نو هغه ښه نتیجه ورکوي، کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، نو اوبه یې د هغه ساتکو د لارې ورکوي، لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي، نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله زه شپارم نه لرم، خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري بیا. ما خو درته وویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي، خو دلته چې لومړۍ وجه ده چې دا کارونه نه کېږي، دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړ وي، ځکه چې هغه لرګي غواړي، هغه ته لرګي راوړي، ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي، د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي، هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي، بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي، لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې، بیا پلاستیک ورته راوړي، او بیا پلاستیک پېکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي. نو دا ډېر مصرف غواړي، دلته د قانون له کغونه واسه نه لري، ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا پارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي.
خم استاد څومره مځکه ده؟
ما خو اته جریبه مځکه ده، شخصي اته جریبه مځکه ده، او په دې کې بیا نور او خاطه اته جریبه نور بیا په دې قانه در سره.
نو ده خوشپارس جریبه بخی ډیر مځکه ده؟
و مځکه خو بخی ډیر ده، شپارس جریبه ده، خو دلته بل د مځکه کې د وبو کمښت ده، وبو د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو، هغه میا 2 انچ وبو ورکوي یا سکم 2 انچ وبو، هغه اوبه چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکوي. نو ځکه دا ډېر ځمکه بیا شاړه پاتې، او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي، یخي دي، بادام ونې دي، زردلو ونې دي، او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې، بیا دې چې اوسه کال خو لاره بنده ده، می بانجان هم بیا کړو.
ډیره برخه مځکه د باغونه دي او که خالی مځکه ده د کرنې لپاره، او چې پکې کرې بیل دی غنمو چې یادونه دی وکړه؟
ډیره ځمکه نه ده، خالی ځمکه ده، او کمه ځمکه چې ده هغه باغ ده.
څومره باغ ده، څومره خالی مځکه ده؟
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ ده، او شپږ جریبه خالی ځمکه ده، او بل ده کې ممدغه سلور جریبه باغ ده د قانې کې، او یو پنځه نیم جریبه خالی ځمکه ده.
اغه مځکه چې خالی ده په غو کې څه کوي؟ او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي؟
اغه خالی مځکه کې چې دا اول فصل چې موږ غنم پکې کړو، او هغه تر څنګ لګنور خالی مځکه پریږدو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو، او د څه نورم نیم جریب کدار مځکه کې بیا لوبیا کړو، او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو، او کم مځکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي، او زردالو، بادام، دغه درې شیان باغونه دي. غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شین دو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې وشیندل بیا چې خو وتر شول ټیکټر بیا راولو تو خم شین دو په کې تو خم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شین دو او دا غوړسته بیا په ټیکټر راړو د تیغانم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بل شي نظمکه بیا ښه وبکوو هغه ته بیا چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کښین دو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سم د سینه په سینه لپلاره ولني کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی ده ځکه دا تاول کې مروا جنه والا او دا غنه مو کرنه خو د پلارو دین کنه هم د چ پاتې ده وس موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په همدغه ځای کې را لوی شي وي کوم چې ملي دی یا ما غتې نو کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت ده
و بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مځکه برکت ده نو غنم بیخی زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 بټولې غواړي
دا اوس زمای دی او په کابل کې سکل هیواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په بغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په بغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته دا ځکه چې موږ د غواوري نمخ کې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلاورته بیا مو بکلی او شاخبورین کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا راڅنډې او بیا پای بیلو نو بیا کال تا انګورو تاکونه چې کم دي هغه تندم نه کوي او خو قوت هم کوي او خو میوه او خو حاصل هم بیا ورکي
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصلي تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا مرته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرڅو ایو ته تایپی انګور وای مې سکي دانی د غټ غټ انګور کیوي هغه چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي هغه بیا تازه خر
بیا د مځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نو اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله بني ځکه چې باغونه نه د چا کم وخت دلته د حاصل وخی هغه وخت کې پدې ورسیدا د هند سمندر سپی چورتوي په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوري موسم کې ډیر شوی هغه چې راشي په ډیره کم ساحه وریږي اچ په کم ساحه وریږي هغه ډیر توفاني باران غلې وسراغي افن وانګور لمایځي وي چې خصای کی یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د مکه حاصل خړل کسوزی او لوبیا کچالو پیاز غنم د دغه حاصلات ګټل ډیر کی
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کاله سلور کاله خور کال پیخیږي د چې په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو امر چې یو کله یو شي ادمی مولو سوالې بنې کیږي یا په یو پوره ولو سوالې کیږي یا سو کلو بنې کیږي دغه سلور پنځه کاله بیخی ډیر شوی دی دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخی بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي منې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دی
د زمنګ په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غوښتل نو ته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیر خلک یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مړی یې شي دي هغه خو بادام یې شي نو ډیر ښه نتیجه ورکړي دا کې یو ونه دونه نه غټیږي او ونه وړکې حاصل ډیر دي زمکه کم نه شي مصرف په کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي، کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یو تجربه کوي؟
هغه خو مخکله غواړي، سږ کال یې یو پټای دغه تمنیت کړی دی د خیره سره، هغه کې دا ترخاک بادام دي، ګاډي واډي ونې دي، لکه ګیلاس دي، هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي ورته ایراني ګیلاس وایي، هغه ایراني ګیلاس ورته سږکال اوړو، هم هغه غټ غټ پارمي ګیلاس. نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي څخه، هغه داسې ګاډي واډي ونې په یو پټي کې ایښي وي، یو پټي کې ګاډي واډي ونې نه کېږي، لکه بادام یې په پټي کې ښه، توتي مې ښه، چنار یې مې ښه، دالی پاره یې، الوبالو، بادام، زردالو، دا ټولې شي. نو هغه وخت ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي، کمه دي چې تامه سړی تې لري چې قوت نه کوي. ما هغه ونې به وباسو، موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو، دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې. پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو. دلته یو رقم بادام دي، موږ خپله ایښي دي، ستربایي په نوم بادام دي، نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي. دغه نه ونې دا درې کاله پاسې لاغلي دي، درویش کیلو بادام کوي دا نه ونې. نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دوله زره روپۍ کوي. نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کو، پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو. نو دغه ښه حاصل هم ورکوي، مصرف یې هم کم ده، د اوبو د خو هم کم اوبه غواړي. هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دوره شي، اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي، خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي. نو همغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده، بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي، من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تاسو تجربه کړي دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبز کې نورې د بادام دغه رقمونې هم شته، او که د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دي، دلته شاوخوا کلو کې هم شته دي. هغه ځینو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل، د انګورو تاکونه یو باران خرابوي. همغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري. هغه انګورو باسلم دغه بادام یې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو یې ریټ قیمته ده، بل چې پاخې شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي. چې راټولې قیمر ته یې واچوي، نو یو کال یو نیم کال ښه ټیټ ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کم ځای کې ولاړ یم، دغه هلته هم دې سړي نوی باغ ایښی ده، او همدغه بادام یې غونډ پکې کړی دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغ مثلا تاسو مخکې پیوند خود د پیوند کارونه، د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه، دا ټول ته پخپله کوي کوي په تراکتور کوي که خلک در سره شریکیږي، څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه ده، د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه ده، داسې پیکر غواړي. هغه ته موږ داسې یو پوه تجربه کار کس راغولو، داسې یو بل کلي کې ده، دلته زموږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوان، هغه ښه تجربه لري په کې. هم هغه د ونو ته راولو، او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو، لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو، او د تاکونو ته چې پیبیل کوو، دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړئ چې لس سانتي بیلي اوږدوالی، لس سانتي وسپندې د بیل، هماغه بنې بس خپله ورته اړه وو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور. ده چې پلانوالي بنې دوه نیم کې ښي، او په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په پاچله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغه هلته د غوري شي جوې غلچي، بیا هغه پوښتې چې ورته وایي، هغه لکه پولې غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه شي ګرځېدی، هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي. او دی ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونې ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي. چې سمې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونې ایښي دي، اوس دا نوي پارمي ونې چې کړی دي، دی ورته بیا خلک همدا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه، دا بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا بس چې ښي اوبه ورکې، چې په دویم کال باندې بس نه ښه کوي، درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس. او ډېر ښه وخت کې ګول هم غوړوي، ګول یې هم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې هم کېږي. په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یې په ګول باندې واوره وشوله، یخ نه وښه، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه. دا تعلیم پوکس والا نو ډیر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پاستا او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې په دغه جدي میاشت جدي لومړیو کې پېشندل کېږي بیا دی اوت پنځلسم چې دوی نه یې شمېر شوي غوټۍ نه یې غوړوري نه یې غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونیسي بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام پسوي نور حاصل ته رسېږي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څوک تر غواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او غسو سو ډول پایوندو کې سو ډول د یو رقم غوټي وراچول کیږي هغه بیا نور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به در ډاټ قایچی کې یا به کم د کی چټنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ کوم ځای قایچی دي کاره دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخت یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ماچ کوم بادام وکړل په ترخه کې را بادام لګوي نو یوه لخته به یوه سانچ ورکړي یوه بله کې او خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به د قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لخت دي چې پکې ورکړي هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي
نه بزغلی خو زمونږ د انګور خپل دي او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه هم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کې ښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مروجه شوي دي په دې زموږ نکات یو کلی هلته ایښي دي سږ کال په حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکوي
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخته چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوئ د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوئ که په همغه پله باندې پلګ دی چې ستاسو پلار یې ښی و
نه تغیر خو اوس په کې زفته زیات راغلی ده دوی چې وښایي چې هغه وخت کې به چې مونږ ته به دا خپل پلرونه وسکیکې کوي چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه بهنې به ځمکې کولبه کولې ټیکسټر به نه ول نو هغه په وخت کې به په غویانو ځمکه کولبه کېدله اوس په ټیکسټرو کېږي هغه وخت کې به بیخي فصلو مرض نه کوله که داسې وښایي یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وتي دي دوا پکې واچوه چاچ که بس یا چاچ کې که بدغټ پایپ وي ورسره په غونډ باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و سلپار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاک ووښه اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده پکې
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته هغه په افغانستان کې د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځه ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي
انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ځکه دلته پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده ځکه ډېرې غټې غټې جوړي چې بیخي زیات یو بالي دا د اوبو ضایات ول یو کس یو څو کسانو همده چې پایپونه ورته تیر کړل قطرهیي سیستم یې ورته وکړ نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ نو کرا کرا ټول ول چې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده ډیر خلکو کار به شروع کړي ټوک چا چې اقتصادونه خې دي کنه مو فکر شته دا اسری کرنې ته فکر شته دا عوام ته غري نیټه راتونکي کې هم کې لیدیا کې ځکه چې پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکون ته دا قطری سیستم د لارې وګورئ دا کوم چې موږ اوس وګور کوو دا ډیر ضایعات لري ځکه چې جوی بیخی غاکی 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 تی کشوی سر گرمی گرمی غاکی اتا دیشتر رجوع دی بخارات کیوی کستالو دی نو اس خلق کوشش شروع کرده چی دا کرن آتری کی کاریم پی روان کرده دا پروز کالما دیر دایی پی ولی دا انگور تاکون تی قطرهی سیستم چول کچی دیدی رکا نتیجه ور کرده وی کامی و بمسر پولی یو تاکون دیر تازه و زتند اینا کولا پاسانه بنیز مکا ورطا پستا و
تاسو پخپلو باغونو که پخپلو مزکو که قطرهی دی اوبو دی لگولو سیستم لره؟
نه من خپلو قطرهی دی اوبو لگولو سیستم نلره خو پروز کاریم پی اولاس تاکو تجربه کرد مگه دیر اخا نتیجه ور کرده نو پراتونگی که کوشش کو چه هم دیغا غطه وارو سیستم تا
د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې راسره و تر بیا د خدای پامان.
د ازادي میلمه
ختم زنجیرې کاش کے تالے دلے وے شمال